السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د رواني نیم ساعت خبرونه په پیل کې لومړی لاند خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ویان وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک پرون وویل سرمنشي انټونی ګوتریش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غونډه کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یوځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر ولیکل داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هېواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چېرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیونه افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپاړس ایټالیایي ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شول. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې رفاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خبر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لیدوزو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکی ریزینیګوف پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې ورځ کې وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 12 تنه وواژل. او د ایران په کرمان ولایت کې یوه 95 کلنه ښځه د حجاب په سر د راپورته شوي جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادپور هغه وخت ووژل شوه چې د دې د کورنۍ له غړیو سره یوې ډلې نارینه و شخړه وکړه. د ایران دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې دا یوه ډله ییزه شخړه وه، خو راډیو فرداد یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي یو شمېر نارینه و د کلسوم افتادپور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونه سم کړي، خو کله چې د نجونو سر پسې ونه ګرځاوه نارینه و دوی ته کنځلې وکړې او بیا یې لاس سره واچوه. تمره چې د کلسوم د پور د کورنۍ غړي د مې په 9مه په محکمه کې عریضه وکړي. سهار مو په خیر، تاسې ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوي پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی. یو ایرانی پلاوی د هلمند اوبو په سر د خبرو لپاره کابل ته راځي. خدا چې محل چې افغانستان ایران سره د هلمند اوبو پر سر رسمي تړون لري، دا هیواد د نور څه پلټه ده؟
ایرانیان د ایران دولت په فعلي وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غواړي استفاده جویي وکړي.
په نورستان کې مالداران شکایت کوي چې ولایت د شیدو د پروسس مرکزونه نشته دی او له څارویو په لاس ورغلي تولیدات یې هسې خرابیږي.
دوی نشي کولی چې چاته خرڅ کړي، داسې ځایونه نه لري، فابریکه نه لري چې هلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کوم دوی مال د لاسته راوړي هغوی هلته هغه کې خرڅېږي.
د افغانستان په اړه په لویدیځ کې د خپرو شویو مطبوعاتو له مهمو ټکو مو هم خبروم. نور مهم موضوعات هم شته، ملتیا مې وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
شنبه ده د غوینه هم او د اپریل 9 نیټه. سهار مو بخیر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جان وایس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک سایله چې پر طالبانو یې غږ کړی دی چې د افغان ښځو د زده کړې او کار حق ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکي تګلارې او کړنې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل په همغږۍ او ګډ کار سره باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړه لیک ملاتړ وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د خوځو بحث د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. ښاغلی ویست په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل دا خبر هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږي دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک چې د پنځشنبې په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د ښځو او نجونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دي او دا لړۍ باید ودرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک د یوې برخې ملاتړ کوي خو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبر هم کړې ده چې طالبان د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نه شي. تر نوي ډیرو هیوادو د ملګرو ملتو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر سوله ییز باثباته او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو د کار او زده کړو په برخو کې پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبې او سیشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر افغانستان تزی علي سلاجاقا د هلمند نوبو په تړاو له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس له دوی سره منلې ده چې د هلمند په اوبو کې د ایران حق ته غاړه ږدي. تفصیلي په دې راپور کې
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاجاقا ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوه اونیو کې به له یو پلاوي سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظم قومي ویلي وو چې سږکال داسې هڅې شوې دي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشي شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بند چې په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د امریکا د اشغال په وخت بدان شو چې له امله د اوبو مسیر منحرفه شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي وایي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم دا د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند د اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم و له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون له مخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به له افغانستان ایران ته 800 میلیونه کیوبک متر اوبه داخلي شي. د جرمني په بن پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري څېړونکي فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وایي د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر ناراضي او نن سبا ممکن نه دی.
د تفاهم د یو منل شوی رسمیت کې منل شوی دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړي توپ لرلو او بل دغه ماده د نه ایجابي نه اجازه نه ورکړي چې دغه تړون کې کم تبدیلی راشي. بل طرف ته طالبان او فیلی حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري نو که هر قسم بحث کې شاید په شخصي روابط لپاره وي زما فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دا غیر نشتر یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق واړي. په 2022 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداري ورکړ چې د اوبو حق نشي تیرېدلی. تیره اونۍ دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تیرو 13 میاشتو کې د ایران د ولسمشر له لارښوونې سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبرې کړې دي.
اوریدل مو چې د ایران یو پلاوی کابل ته روان دی چې د هلمند د اوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. خو داسې مهال چې افغانستان ایران سره د هلمند د اوبو په اړه رسمي تړون لري دا هیواد نور څه غواړي؟ د دې موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په چارو کې یو متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي صدر اعظم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورمه ماده حکم کوي چې د اقلیمي تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی اوبه هم ورکولی شي. نن سبا خو اقلیم دی هم داسې، نو که چېرته د افغانستان کمی اوبه ایران ته ځي، ایران د څه شي ادعا کوي؟
فکر کوم ایرانیان یا د ایران دولت په فعلي وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غواړي استفاده جویي وکړي، کنه دا غوي دغه مطالبات په تیر دولت کې هم وو، خو هغوی لپاره شاید نسبتا تخنیکي جوابونه موجود وو چې ایرانیان هغې ته غاړه نه کېښودله. نو چونکه افغانستان غربي منطقې چې دي، جنوب غرب منطقې چې دي، هغه د وچکالۍ او د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دي. افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوې ده همدغه تړون کې چې لیکل شوې ده هغې هغه کمښت په حساب سره هغوی ته کمې اوبه ورکړي. نو ایرانیان حقوقي نیکانه فکر نه کوم که دغه حق ولري چې هماغه اندازه اوبه غواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کې لیکل شوي نه دي. برعکس په تېرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حقابې نه زیاتې اوبه اخیستې دي د افغانستان نه، فکر کوم په هغې کې به ورسره خبرې وشي، افغانستان شاید برلاسه وي په دغه بحث کې.
ډاکټر صاحب اختر، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړله چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي، د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی کاظمي قومي وایي چې د امریکا د دغه خبره ده، د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر یې وګرځاوه، دا خبره تر څه بریده مواجه ده؟
چونکې په تړون په حقابې باندې ولاړ چې هغه په تړون دغه وایي چې په عادي حالاتو کې که چېرته نورمال حالت د اوبو وي، چې هغه نورمال حالت بایو تخنیکی بحث هغې باندې خبرې کېدای شي، هغه شل مکعب متره په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی. او ورسره دا لیکل شوي چې څلور مکعب متره په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي. اوس هغه حسنینیت د هغوی د دواړو مملکتونو د اړیکو پورې دي. په ایران کې د مهاجرینو سره، افغان مهاجرینو سره وضعیت، په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل او دغه نور، آیا دغه حسنینیت موږ دغې ته ویلی شو کنه؟ که چېرته حسنینیت دغې ته نه شو ویلی، نو ایرانیان نشي کولی یا حق نه لري د شل مکعب متره په یو ثانیه کې زیاتې اوبه واخلي. بلکې اوسني حالاتو کې چې ایرانیان کم ارقام په میډیا کې نشته، هغوی 800 میلیون مکعب متره په کال کې اوبه غواړي، چې اصلا هغه حسنینیت اوبه چې دي هغه 4 مکعب متره په یو ثانیه کې، هغه هم ورسره محاسبه کېږي. چونکې تخنیکي ډول افغانستان باید دغه شیانو ته پام وکړي او دغلته په دغه بحثونو کې باید تخنیکي خلک ناست وي، نه خدای مکه چې د افغانستان د طبي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره ښه نه دي غوښتلي او زموږ سره همیش مشکلات ایجاد کړي په سرحدونو کې او داخل د وطن کې د مهاجرینو سره.
د اوبو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر سره احمد شیبر مرکه کړې وه. په دې اړه چې ایرانی پلاوی کابل ته راځي او د هلمند د اوبو په سر طالب چارواکو سره خبرې کوي، خو په بحثونو کې باید کومو ټکو ته پام وشي. ایرانی چارواکو له دې وړاندې هم هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و، په هغه مهال حکومت سره هم د هلمند د اوبو د سیند په اړه باندې څو ځله مذاکرات کړي وو، خو پایله یې نه ورکړې او تر خوا یې دا خبره په تکراري ډول باندې کوله چې دوی خپل حق نه ترلاسه کوي. ولې هغه مهال متخصص د دغې برخې ورته په ډاډ سره دا ځواب ورکړی و چې ایران خپل حق ترلاسه کوي او د زیاتو اوبو د ترلاسه کولو حق نه لري. په وروستیو کې، یعنی میاشتې وړاندې، د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت یو سلاحکار ډاکټر فاروق اعظم هم ایران ته تللی و او هلته د ایرانی چارواکو سره په اړه باندې خبرې کړې وې، خو د خپلې غونډې له پای وروسته چې کله کابل ته ستون شو، رسنیو ته وویل چې ایرانی لوري فشار په دوی باندې راوړه، خو د هغوی د فشارونو سره سره دوی کوم هوکړې ته سره ونه رسیدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې د ډلهیز امنیت تړون سازمان په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دې هېواده منځنۍ اسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړي، تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي دا جګړه د جمعې په شپه مهال وشوه چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکو تاجکي ځواکونو په پوله تر ډزو لاندې ونیول. سره له دې چې د دې قاچاق کوونکو د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ویلي دغه قاچاق اون کې افغانستان تاجکستان ته تلل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ډلایز امنیت سازمان لغونډې واندښنې سره مهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ډلایز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د خپلې ودیرشمې ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او دغه شان له دغه هېواده د نشئی توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشري د روسیې هیواد کې وي د سیمې زیات شمېر هیوادونه پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته یعنې د جمعې په شپه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې تاجکي ځواکونو د نشئی توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنیت قمندان کامران رجبزاده وژل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نښته کې د دریو قاچاق کوونکو تر څنګ د تاجکي ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
پیخه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوې چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له همغه لارې وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي دا په تېر یو اونۍ کې دومره پیښه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمېر افغان شنونکي د ډلهییز امنیت تړون سازمان وروستي اندېښنې ورته پیښو ته په اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه ته اړتیا لري. د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبان یوه ډله ده او د په ټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا له حکومت نه دی، له هماغه ډله دی او له نورو ګڼو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پرې باندې باور نه لري او څوک پرې باندې باور کولای نه شي. له همدې وجې نه دوی له نورو تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه دغه اندېښنې او څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړو او له دوی ځواب واخلو، خو دوی ویل ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېرونی هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې ویلي وو چې په دغه نښته کې تاجکي چارواکو د دوو ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو دوی نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې وه.
تال او تال
د ازادي راډیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوخي سندرې وغواړئ او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو په اړه راته وایي. د واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي: 00 22 11 2 24 01. شمېره بیا وایم: 00 22 11 2 24 01.
لا خبرنو ور اخوا
بیا بیلول وی د زورس پاره هم د افغانستان پاره مهم مطالب خبر کړي چی لنډی سی اورو.
نېشنل هیرالد ونیز چې چلون کې د یونان او امریکا وګړي دي. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمې پرست تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او جنو د لګول سویو سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سوي ده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزې او جنې په تعلیمي، کاری، ورزشي، تحصیلي او نور برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالد خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلې او دا پریکړه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دوی پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطحه د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقونو دغه راز د ښځو او نجونو اساسي ازادیو ته د نه درناوي په باب کې سخته اندېښنه ښول سوې ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خپره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی، د اپریل له 15مې د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قمندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو له کبله ګڼ کسان له خپلو کورونو کډې کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور شول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه، له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنجشنبې په ورځ ځینې سعودي عربستان ته وایستل شول. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیه له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی، ځکه د ده په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دې په کرارۍ مخ ته ولاړه سي. د نیکولس په وینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیه لپاره یوه کړکۍ پرانستل سوه، خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونې سوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی ساعته د ازادي رادیو خبرونه حال تشته کچیر زموږ ویب پاڼه درته نخلاصي د ویب پاڼه ماتوین کی او ویب شکان چې دای زین فلټرونه زموږ لارخونه زموږ پر ټول نیوز رسانه یوشته کولای شي. هغه ټلیفونونه کې انسټال کړئ او په ډیره اسانۍ سره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو خلاصي. پولیسان کې مالداران وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون له امله هر کال له سارویو تر لاسه کیدونکو تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. ځایي مالدار د طالبانو له حکومت او مرستندوی و ادارو د شیدو راټولولو او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي. په دې ولایت کې بیا د کرنې ریاست چارواکي وایي دوی اړوندو ادارو سره د ستونزو شریکه کړي او هغوی دا واری ژمنه کړې ده.
نورستانیان وایي چې باندې 83% وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونې تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله:
پسرلی موسم شي، اوړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 83% خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي. هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کړي، داسې ځایونه نه لري، فابریکه نه لري، چلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کوم دوی مال د لاسته راوړي او هلته هغه کې د خرڅېږي.
د څارویو لرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو پروسس د مرکزونو نشتون په وجه له شیدو څخه د خپلو دودیزو او پخوانیو طریقو په کارولو ماسته، کورت، پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې لمنځه ځي. نصیر الله جلال راته وویل که چیرته د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه جوړ شي، نو هم به د څارویو لرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات د مغزر انتقال شي او پروسس شي، نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده ان شاء الله، چې د حیوانات اکثر برخو ته د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنا مستغنی شي او هم به د خلکو عاید ولوړ شي. ورسره بل طرف ته چې وسته دي د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغه راتک به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی ادارو مسؤلینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداری او آبیاري وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر عنوانلاندې انشاءالله امید دی چې په راتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جمعواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپلو څارویو څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستونز شتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي رسیدلې پیغامونه درته خبره کوم. مننه چې ازادي راډیو اوري او تر څنګ موږ سره خپل نظریات او هغه مشکلات چې تاسو وسره په ورځني ډول باندې مخامخ کیږي موږ سره یې شریک وي. ساسي بیا لا بیل پیغامونه را رسیدلې چې د ازادي راډیو د خبرونو په اوږدو کې به هر ورځ په سلیری ساعتو کې په بیا لا بیل وختونو کې خبرو شي. یادونه کوم چې کولای شي تاسو هم د خپل ستونزو مشکلات او نور هغه مسایلو په اړه باندې چې فکر کوي د خبرې دود یو حل ورته پیدا کیدای شي او یا هم شکایت ازادي رادیو ته پر واتس اپ باندې راولېږي خپل پیغام سب کې موږ به خپل خبرونه کې ځای کو او په وخت یا بیا لا بیرو مجلو او خبرونه کې بدل تخبار شي. دا ساسي پیغامونو لړلې وسام یو شمیر را رسیدلې پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه هم کړي وړاندې کوم. د تیر اختر مبارک ټول د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته د یا مهیله د ستوري د او فشار د تاسو لکه څرګند سیګنال او ورته ستونزې د باندې مخابرات شبکو نشټوالې د توازن خپل سوالې کې نو د مو خلک دا د شاوات چې د مخابرات شبکو د سروې یو ټیم د ورځې مبارک میاسه مهال باندې راغلی سروے کھڑی ہو او ہر یوجمان کھڑی ہو سی بے روزی نورس تک بیر تراجی او خپل فعالیت کا پیلوی او کار شروع کری نو گفتن ہم دی مسئول و چرواکی و سخدا دسی باید ہا وجمان عملی کی او بیا دا وجمان پام دا شکل فاتنی سی.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټولو اړیدونکو ته جوړ خوښ ما دا پیغام نشر کی چې دلته مشبه هلمند کې نو زموږ خدای دې کمزوري د کار نه کوي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به در دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې
یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 24 21